السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو د خبرونه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تان د څنګه او د هیلو وړانګې رادیو ډرامې ته ځانګړې ده خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یو کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یو لیک کې چې پرون خپور شو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتیدنې لپاره د یو شمیر افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي او د ده په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو د بیا څیړنې لپاره اقدام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې له دې د افغانانو د ایستلو او میشتیدنې په بهیر کې د یو لړ خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان دریمو هیوادونو ته ولیږدول او له هغه ځایه په امریکا کې د هغو د میشتیدنې پروسه پیل کړه خو لا هم یو شمیر کسان په پاکستان، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې انتظار کوي. د بې پولې خبریالانو ټولنې په وروستیو ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د ځینو خبریالانو نیول غندلی دي. د ټولنې پرون په یو بیان کې وویل طالبان باید د افغان خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. بیان زیاتوي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې تنه افغان خبریالان نیولي چې له دې ډلې دوه تنه یې تر دوه ورځې بند وروسته خوشي شوي دي. د دې ټولنې د بیان له مخې د کیودو نیوز جاپانی اژانس افغان خبریال احسان اکبری چې د جنوري په 18مه په کابل کې نیول شوی و لا هم د طالبانو په بند کې دی. په بیان کې د طالبانو د بیپول خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څنګه په حواله راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول د خپلواکو خبریالانو د ویرونې او د رسنیو د هرې بڼې د ازادۍ ځپل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هره ورځ شاوخوا 200 زره نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکټونه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ترکیه پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیه پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 270 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. دا لایحه په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته رسمن نفذیږي او تمه ده چې دا کار ډیر ژر وشي. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې سره دا هیواد د ناټو پوره غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. اوس یوازې هنګري پاتې دی چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په نیوهمشایر کې په جمهوریپال ګوند کې د خپل منځي سیالۍ په ګټلو سره د روانې نومبر میاشتې په انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایډن پر وړاندې سیالۍ ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. خو په ګوند کې دننه د ټرمپ سیالۍ نیکی هیلی هم ژمنه وکړه چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې په خپله پرونۍ وینا کې وویل سیالۍ تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. هغې ټرمپ ته د مناظرې بلنه ورکړه. میرمن هیلی وویل چې دا یوه مبارزه او سرتیری ده. له بلې خوا نظر پوښتنې ښایي چې په نیوهمشایر کې د ډیموکرات ګوند خپل منځي انتخابات به اوسنی ولسمشر بایډن وګټي او خپل سیال د استازو د جرګې غړي دین فلپس ته به ماتې ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالان کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې له شته اسانتیاو او له شته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% ډېر 40% اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دند نه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. د څه ډول زده کړو ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ شریه و پیسه ده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ شریه و پیسه ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه پر برخه کې دي کارفرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایم چې افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي، اما دنده ده، یعنی استاد ژوند تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي ارسي امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
په دې خبرونه کې هغه پښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
داسې کاسوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خده کنه کورنۍ ورته وکړي. دا پښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پښتلې چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په هم دی اړه خپل نظرونه راته وایي.
دا روزیم زه فکر کوم داسې کس وی چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزارا نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري منتا هغه زندګي خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وې مجبورې همدغه د نفر ده چې ډېر شرم ده دا خټو دي ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کوم ده الکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګل ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خور خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې هم سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي، او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده هغه ژوند هم نشي تېرولی، او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې په کې سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وی او څه چغه غوړي لکه یو ماشين نه چې مونږ کوم کار غوړو هغه په تر سره کړو داسې نه وي.
جميله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی، حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه نه دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرۍ خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یی کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخید درکونه هغه کې جنې یا الک وی مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او موږ عموما هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ماته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې، دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت یې راشي، که وخت یې راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې له خلق سره یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته الکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یو نجلۍ نه غواړي تر هغه سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او با فکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده، او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغه رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي، تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتي ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لوی مرسته کولای شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړ شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. سخاوت، مرستا او لاسنیوای غوره انسانی کړنې دي. انسانان لکه د یو وجود غړي، ځکه خو یو بل ته اړتیا لري. د یو بل په مرسته حرکت کوي او تر موخې ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته خای چې تل د بل انسان لاسنیوی وکړي، مرسته ورسره وکړي، سم لاره ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی خپل ځان سره مرسته ده.
دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ورسره وکړي چې نن به بیا په چا برید کوي.
و خلکو خی واورئ، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشحال اکا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زه هم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ. د سلامت اصلي خاوند زه یم، وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره، اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخی. ته صبر چې دا خښته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسه، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خو دا خښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم خښته را واخیسته. هله لرې شی خیالي، شاته شه چنارګوله، خښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم. ملک
سامه ده چې ته پې خوشحالېږې. زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین ایلام، دا ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ترا مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مو ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې ویرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا موبایل ده.
په دې څه کوې؟
دا څومره خوله ده ماته راکا را خوشی که وایم چه دا څومره خوله ده
لاس ما چه ورچه نارگولا
راکا وایم
نه در کم خوشی که آتا لرکا لرشا وایم لرشا
خوشی که
خیالی گولا موبایل وار که چه جوبل بده کی موبایل پس بالا چه تا جوبل نشه
وایم موبایل را خوشی که
اوهو موبایل خوی تی واخی سه
اوز بای نو دو واتر پام دو بو دن تا وروا چوم
مکوا دا چه کوی وزالی ما مکوا
زبخه
اوهو دا خوی پر اختیا و بو تا وا چوو
تم 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 دم 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 اوز خوان وکو دم 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 دم
وی خدایا موبایل می اوز با چه کوم پا دیخو می فلم جوڑا واکسونه می اخیسته اوز با چه کوم
هلا لرزان موبایل رو باسا چی خرابی گی زر که وزویا هلا آقا تا ده موبایل روای خواه آقا ده کلاس خواه تا دیو گورا
سودا وخلی سودا بخواق پا رزا دمیگو پا ولیو دچرگو پا هگیو بماتو گدو لوخو پا نقد پایسو گویو علی سودا وخلی راشن
دات کدی وادی وایی بس یو تکم وی چه زان دیرا ورسو
سه خبر ادا ولی طول پردن که گرزی
لزران جدی مراک کتا که گا پا چینارگول بیادلی وان توب سپر اغلی کم را نی ونو کی
دا سو های ملک زب
حالا او تکتا چه در پس دار اغای
دا خورختی ما خواتر روان شو
خودر اگا دوده این در اغلی تسوال گا خودر اگا
دا زران می ولی نشالانی دا سو بلا وو
زرنج مرنج ده پریدا حالا پا خیست پکاوا چه جوبلوی ده
او زرنج را خرام نیکی
آقای چه زما لاس او پا خیدی را تردلی و او از دستا وار ده سبر چه یواره ده بند پا بند و ترم بیا بخوندر کی
زما سودا ده دی پانوی ملک سر
سامده سامده زورتا متوجه هم
و درگا چیر مندی وکی
والکو روینی سا ایچه ده گلچه گل دکان را خرام نکی
واوا کمه ده دکان لره شای اوهو ده دکان که زمرا دیر شایان دی اوز با ٹھول نوشه جان کم واو
ملک سه دکان می پتاس بارله ای قلب و حالی چی دکانی راستا شد کم
دلتا خود دیر خونده ور شایان دی اوز با ٹھول نوشه جان کم
داده خیلی زوی سره دی بوک سفر دی او ما دلتا یوازه پرک دیا
وی 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 او مرکی ده بلی سر تا پراتی پخوالی تا با وای چیز چکر تزم
تو که در سره کام زم خوشحاله هم چه تد در ملن لی پرازه او پخیر چه بیر ترازه جکا جوڑه وی پلوشی لوری دشر زمان پا مور با دیر پام کوی پوشوی
هیچان دیخنه مکم ملک صاحب زبای لکه خپلا مور داسی ساته نوکم
ده هم ده ایمات اندیخنه مکم ده ما پی پام ده پا خیر سره نوی کورم ور تا شروع کوم ترچو چه برت رزه نوی کور بده هم جوڑوی تا پا مونگ دیر حق لره لوره
بلکل هم داسی ده ایمات او پلوشی تل مونگ چه رایسان کرده ده کوری ودان خیر وسی
نه نه هیچ مونه دی کدی
زبا ما دو خدای پامانی ویدیو وکم ملک صاحب خوب ما مقلری ملک صاحب یوازنه سرائی و چه لما سرائی دی فلم پا جوڑاولو که مرست اکڑا او پا ملک خیلو که دی فلم جوڑاولو اجازه را اکڑا
هور اختیا خیالی گولا وای پرون دی چنارگول موبایل پا و بو که اچه ولی و
او والا موبایل رانا واخیست او پا دنگ که واچه و نن میم دی او ملگری موبایل را وڑای دی
چنارگول خوارکای پا زوان ازوانهی که لیوانهی شو بیا بی کس او بی کور بانی آدم دی چوک بده غریب خیال ساتی
وای ملک صاحب دیر پی خپا دی او کاکا خوشحالم گیله کردی چه روغ می در لیگل ایو در ساتنی و پالنی ام چوک نشتا
ما مولی دو کیو دارشون ما ویل او من اخری خدا تا هم و جان را تا جندی لاری
آمین
آمین
ولور که چه زجوانده ایم تا تا با چوک پورتا منو گوری او
خیالی گولا زما خواری که زوانان دیر خوخی گی او تا خدا سی کار تا ملا تڑلی چی دیر خالی که نشی کوای دانه وی کامرا تا تا در کوا واخلا زیا و بلم لرم دا او گورا چی چنگ دا
اوهو اوهو دا خود دیر خو قیمتی کامرا دا نوی مدل دا
او دا زما لخوا تا تا دالی خپل کارونه دی پیوکا دیوی کامری لپارا باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نشي. خیالي ګوله
واخله. خیالي ګوله مبارک دشه، ښه کام را ده.
کور دې ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کمره را کوي. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تا سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګوله واخله. بس ته دعا کوه چې د شیرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ، زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوې کمرې دې زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچوم. دا ګوړم در سره در واخله. خیال ګوله
خیر سه سنگینه وروره.
احتیاط لري دا کامرا راکه. واه واه مبارک دیوی، دا خدا سه لوکسا کامرا ده. دی ویډیو لپاره ډیره ښه ده.
دې ته فور کې وای په کورس کې ملیدلې وا. یو څه نه څور سره ولادم.
ډیر ښه، خره چې په کارولې پیږي.
او یو څه نه څور سره بلدم، خو یو څه نور تمرین تم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کامرا کې نورم تکړه شم، زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډو. اول به ځان ښه پکې ملا کړم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډیر ښه فکر دې کړی دی.
زمونږ ډیر ښه کورس و. د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډیر شیان پکې زده کړل.
ښه، مام ځکه را وغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. مام په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زمونږ رئیس ډیر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله زه به مې سر دننه خپله کمرا غاړې ته واچوم. اضافه به درې ترایپاد هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم. بس نو نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږي.
چې په داشنه سار بیا څوک دروازه ټکی. خلکو د لاسه خپل خفګان تم نه وزګار. خدای خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي. صبر وکړه، ولې داسې ورختا یې؟ درغلم.
سلام علیکم احمد خانه.
وه اله مرسته وکی. اله چې لیونه چنارګل راغله.
کور دې له غلې ډک شه. لیونه خو ته یې، چیرته منډې وکې؟ ودرېږه.
ملک صاحب، ملک صاحب اله مرسته راسره وکړه چې لیونه چنارګل راپسې شوی دی.
وهلکه احمد، تا ته وایم ودرېږه. لا حول ولا صبر وکا، زلی ونای نه یم.
هی ومی چاتم زان لی ونای نخکاری. خدای ته وګورم مرانیز دکېګه.
ته ودرېګه چې وا خبره درته کوم. تا ته وایم
مرانیز دکېګه. ای چنارګړه، زاری درته کوم چې راته موایا. وړ لور لرم او ځوانه خزل لرم. مرانیز دکېګه ودرېګه. ملتا
کور دې له خلې ډاکشا. هیڅ هم درته نه وایم. زه روک روغ یم، راغله ام چې یو مشوره در سره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم، زه روغ جوړ یم.
ښه، دا دې ودرېدم خو چې رامخته نه شي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې، بیا واکسین څه ته کوې؟
ګوره احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه، داسې خبره ده. ته خو ماته ساده سړی ښکاري دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم. ښه،
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کړې.
هېڅ چا ته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه. په شیرینی کې زما باسکل شته. زما باسکل پوری کلی کې دی، ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې؟ ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم چې پیدا دې که ستا دی وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره خو ډېر نازوانه بنیادم احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا، اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه،
دا خبرې اوس پرېږده. زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب ناغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه، ګوره بیا ونه وایه، د ډېرو پیسو غم یې هم درته خوړلی، خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکړې.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه. پایډل وهلو مې سا وخته، باور وکړه له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زمونږ ملک صاحب شوم سړی نه دی،
او بیا دا خو زمونږ د کلي عزت او ابرو خبره ده. ماښام درته پوره تاوان درکوي. اول به یې ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه. نه، دا زه درته دروغجن ښکارم، ښه دوکه باز.
نه، خدای دې نه کړي، ما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و؟
انډیواله، دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و، اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي، خو زما په ملک صاحب زړه خوږیږي، ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کې، ته ناظر که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړ.
ښه، سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و، ځکه خو مو تړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده، زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب، باید د درملنې پیسې ستاسو مالک راکړي، که دې زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګوري. دا دی راورسېدو، هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره، ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه. نو غټ مشکل سره به مخ شي، او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه در پسې پیاده درځم. ځه
بس، سمه ده، راځه.
امیده زویا، دا په بایسکل نه روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري، ته وا دا به څوک وي؟
پلاره، ما ته هم شناخته ښکاري.
صبر چې دا زنګ د چا دی؟ نه، باید د دې ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی، ته ودرې چې دا به څوک وي.
هو، دا خو د امت مصیبت زنګ دی، بې شکه والا. هلو،
بس راځه.
پلار جانا، دا خو همت دی، د چینارګل بایسکل هم ورسره دی.
څه وایې چې دا به له کوم ځای راوستی وي؟
دا پوښتنې به وروسته کوو، خو اوس شکر چې بایسکل پیدا شو.
ملک صاحب، سترګې دې روښانه، د لیونی چنارګل بایسکل مې را پیدا کړ.
خیر اوسه، خو د خدای لپاره لیونی مه ورته وایه، چې زړه مې درد کوي.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب، راغلم چې د چنارګل امانت در وسپارم. هغه ورځ چې سپي خوړلی و په کلینیک کې ټپ په اسمانه و، ویلې چې بایسکل مې پاتې شوی، زه مور پسې لاړم او رامې وسته.
هغه دی چنارګل راغې، ته صبر چې دا خپل بایسکل به وپېژنې که نه.
ستړی مه شئ انډي والا.
خیر ویسي، لکه چې ودې نه پېژندم، همت خان یم.
ومې نه پېژندې؟
وای، بایسکل دې نه پېژنې؟
نه نه، دا خو ستا بایسکل دی، ځکه چې له تا سره دی. دا دې تا ته مبارک وي.
بس چې چنارګل در وبخه نو مبارک دې شه.
مبارک دې وي درته، دا بایسکل لکه چې ستا شو.
دا بل څوک را روان دی؟
لکه چې کوم لاروی دی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. ستړی مشې،
خیر ویسی، کور مو ودان؟
وی، دا خو زما انډیواله عاشق الله دی. انډیواله، ته چیرته وی؟
چنارګله عاشق الله نه دی، بل څوک دی، دا ته څه کوې؟
ښه
وبخه وروره، دا لږ مریض دی، فکر سم کار نه کوي.
دا څه وایې بیچاره، خدای دې جوړ کی.
آمین. څنګه دې خواته راغلی؟ څوک دې په کار و که څنګه؟
نه نه، په دې لاره تیریدم، ما ویل دا ځای به وینم.
هر کله راشي.
او رښتیا، دا مو ډاکټر ته نه دی بیولی؟
ډاکټر لا څه شی وي، زه لیونی میوانی نه یم. لیونی خو تاسې یاستئ عاشق الله خانه. دا د ډول مزی دې ښه ور ټینګ کړه چې د ملک صاحب واده دی. ټنګ 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 ټنګ، ډز ډز
tan 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 das tan das tan das tan.
Hemata?
Amar kawo Malik sahib.
Laka jata tam nan shpa de ma pishan de khub nadar di, ha?
Wala Malik sahib, zama palo shidi tan dekhna da. Che taro se tseng hal ranak.
Tur tu che zan zay pu zay kevi, wak nisi zora wara. Ya sher zaman ta khu yo sar sal saudawe war tar gade di.
Kista ijaza bi, zubay uzan gorta huwa.
Na na na, tuk che zi, bayad de rasidu khabar noro ta war ki. Tur tu khpal sim kartuna faalewi, wak ba wun si.
Rikhti awe Malik sahib. اوه داش میره خود خارج ده لکه چی پلوشه ده
استرگ درو خانه ورته اوه چه کمره چلانه کی کمره زمان ده شرزمان مورو یه نمو
سمه ده ملک سر حالو السلام علیکم
و علیکم سلام حمد ده چنگه
شکر ده پلوشی تاسی بخیر ورسیده
هو مننه بخیر ده ورسیدو تر تو چه مسیم کار ده خیصه و فعالیده لکن وقت شوا
پویگم ملک سر مام ده خبره وکره تو داسی وکا چه کامره دی چالانه که ملک سب لاجانی سر غواری چه خبری وکی اندیکنه ای داورتا
سامده پسترگو
داده ملک سب
تراک در تلیفون تنگ شو دا تصویری ولی نشتواله که تاو گره داده داده سم شو سلام علیکم وکزه نام خدا نام خدا تا خنورم تازه شوی واه واه
وعلیکم سلام چیر تا تازه شویم
تا اوس مین رخ خپا دی خفگان مکا تر اوس خود لا ډیر کرونه پاتې دی در ملنه دل شروع شوی هم نه ده او ته لا خپا یا
سلام علیکم اجانی وعلیکم
سلام همت زویا دی زیبا مور دی ژوند دی وی چې ته را سره وغه غولې السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم سلام لوره څنګه یې باور وکړه چې تر شردمان می پتا ډیر زړه ډاډه ده ته چی زام ده شرزمان مرت اندکنه نکوم او
دا خو معلومه خبره ده باور وکا چه پتول سفر کرانه گرده تاویده او زما خدمت یکاو تل ورتا دعا کوم
خیر و سلوره او سم ده امت در تا اندکنه و ما ورتا تسالی ورکده ماویل چه زنگ و ای اندکنه ما کوا زوره وره
چه وای ملک سر خو تا تم خوب ندرته خوشو چه اوز ده دعا حضورنه بیغم اشول رکتیا زیبا چیرتا ده
ته صبر چې زام د خپل ظلمی ماشوم پوښتنه وکم هغه بل کوچنی خان چېرته دی وښځې شیر زمان
سودا پسې لاړ لږ وروسته راځي
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه پوه شوې
بېغمه اوسه ملک صاحب زما ورته پام دی رښتیا وایي ته اندېښنه مه کوه ته مې راباندې پام کوي
پوهېږم پوهېږم ځکه خو مې زړه ډاډه دی ځئ نو په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده ستړي به وایې ورځئ
تاسو م اندېښنه مه کوئ په خدای مو سپارم
زه وام نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم
سمه تیره اندرهی ده خو چنارگو لاسی زان په تکلیفه چه ده په ځای وای و کار ته میم گوته نور وی خواه خوشحال کاکا ساته وسی ملک سر داسی ساتی لکه خپل زوی تو بیا ده کارونو تا گورا تم را ناز و نیاز که امزان لیوانه کرده ده
ای تا تا وای مدرگا لزای ده اونو کوری چی بیا ودر تخنه ای
سچه تازوان بیا چوب ده
ای چوگی رحمت شا کدر اغلم بیا ده نو خیر نشته ده مړه او ژوندی به دی ورک کړم
نه نه زه وایم چې ودې ګورم پوه شوې کوم بل مقصد مې نه و
ښه نو دا دی در ښکته شوم اوس مې وګوره
اوهو دا څه بلا دی او دا په ونه کې ولې پټ شوی و لکه چې په کوم خطرناکه سړي واوښتم یاره همته خپله نرمي به دې خلاصئ ورور جانه ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري ته را مخته شه دا دی زم له بایسکل کوز شوم راځه بس ځان ډیر مخه یې ښه ګوره چې زم د چانه کم نه یم
کینه تورزنه خوشې د ځان صفتونه مه کوه تورزن تا غوندې
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي غټ بریتونه سرې سترګې تا څېره اوهو دا لاسونه وګوره
سلام دې لکه چې هېر شو
السلام علیکم نام خدا له نظره مو شي په دې ښکلې څېره وای وروره څه خدمت درته وکم دا څنګه په بډه لاس وای اوه دا خو یې چاړه را وویسته وروره خیر دی ما ته څه مه وایه واړه واړه اولادونه مې دي
میرمن میم ناروغه ده او ما رحم وکړه دا بایسکل دې مستای دا هر څه واخله خو ما پرېږده
لا حول ولا ډېر یو ته بوته مه وایه دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده
وځواني مرګ خو داسې ووایه که نه زما نه خو دې زړه وویست زما خو دا کار نه دی زده ښه خو یو چاره به یې درته وکړم
ولې دې نه دی زده بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده
نه 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 صاحبه زما خپل دی اوس مې تازه دا کار شروع کړی ځکه پکې لږ نابلده یم
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم
سمه ده په سترګو ماته پښې باسه لکه چې کوم غل یا قاتل دی اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم او له دې ځایه زر وتښتم یا الله
والکه چیرته ځې زما چاړه چیرته وړې صبر وکړه
یار زویا ته صبر چې پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم ښه زما خوږه زویا داسې خاندې ته به وایې چې ده هم پوهېږي
شبنم حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم اوس خو دې نو ټولې ښځې دې نږدې وڅارلې باید نظر دې راته ووایې
سمه ده دا دې زه د اسناد ګورم انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري
زه هم دا فکر کوم خو خیر اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړې او ما څوک انتخاب کړې ده
بیخي سمه ده نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړې ده که ستا دلایل سم وو زه پکې هیڅ هم نه وایم
خدای دې خیر کړي ما درې مېرمنې انتخاب کړې وې یوه د مولوی صاحب مېرمنه بیبي مدینه وه بله د استاد فیروز مېرمنه وه او بله هم د ډاکټر فرزانې مور وه خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانې مور انتخاب کړې ده
ښه ښه داسې ده دلیل یې څه دی
قسم درې واړه د سلیقې پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې مېرمنې دي خو ما یې اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی
ښه داسې ده
ځکه چې فرزانه خور اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیم ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي له دې امله د فرزانې مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي
بالکل هم داسې خبره ده
بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري
خیر اوسې شپنم چې داسې خبرو ته پام شوای دی زم څه پکې نه وایم ستا ټاکنه زما ټاکنه ده
خیر سي چې تل دې زما ملاتړ کړی دی
سلامونه هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي پایل کې مې وویل چې اوسې په خوی باندې هغو سي چنارګل یو ساده او پاک زړه بنی آدم دی تر هغو چې له خوشاله کا سره ناسته پاسته وه تلیه غورا او نه کارونه تر سره کول خو لکم یو ورځی چې همت مصیبت سره مخه شوی ده د خلکو د خندا یې کړ یو ځلی غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي د هیلو ړانګه ډرامه مه هیروئ تر بیا مو روغتیا په برخه
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلالې شمر د خوره ولا کې رانه واخلې
په څه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منا رانه غستې د نه راکې
ملالې ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناولی وبس کی کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مڼه خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیا چ ډیر ناولی دا شمسا ملالای خوای دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کله ټول مشبان انداز مانی خوري یوازې زه خونیم
اوهو د کله مشبان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغ شي
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډراما دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیار ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0020 21 0021.